دا مشال اړیو د سلیم شه هوخ په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی. دا مشال اړیو د نن ورځې اخري خبري غړي کې ز ګل ایاز او ملي حمیرزاده درته هر کله وایو. په روان خبر خبري غړي کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځنګړي رپورټونه هم در خبرو. خلومړي بار بار کوم ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخ لري د خبرونو سټکو ته. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ملي سلامتیا غونډه روانه ده. د پاکستان پوز وای د بلوچستان په کاهان سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری وژل شوی او طالب چارواکي وای د مزار شریف ته پرونی چاودنې د پلان جوړونکو د نیولو خبر ورکوي. تفصیل: په اسلام آباد کې نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت د کمیټې غونډه پیل شوې ده. غونډه ته په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید د هغه خط په اړه معلومات ورکوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د یو امریکایي چارواکي د دړکې ذکر پکې شوی دی. عمران خان تور لګوي چې امریکایي چارواکي ډونلډ وو یې د حکومت د ړنګولو دړکا کړې وه چې په اړه اسد مجید خارجه دفتر ته خط لیکلی و. اسد مجید په لومړي ځل د دې کمیټې په غونډه کې ګډون کوي. د لاغې وروسته ده چې شهباز شریف د اپریل په لسمه د وزیر اعظم دنده سنبالولو وروسته په لومړی وینا کې ویلو چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د دړکو مبینه مراسلې پاړه به د ملي امنیت کمیټې غونډه راغواړي او دغه معامله به سیړي. امریکا په وار وار د عمران خان د الزاماتو تردید کړی دی. امریکا د عمران خان د تورونو په جواب کې ویلو چې نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په هر هیواد کې د آئین او جمهوري اقدارو ملاتړ کوي. وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړو زده کړو تعلیمي ادارو د جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان کړی. نوموړی پرون شمالي وزیرستان ته ورغلی او هلته یې له ځایي مشرانو سره ولیدل. دا څه د پاسې یوه اونۍ مخکې د وزیر اعظم دندې تر سنبالولو وروسته شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر و. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوډ بیګا مشال ریډیو ته وویل وزیر اعظم ته د هغې ضلع د سفر بلنه د ورکړې وه. دا وړوایي له وزیر اعظم د نورو پرمختیایي چارو ترڅنګ غوښتنه کړې وه چې د غلام خان سړک ته د چین پاکستان اقتصادي لارې په پروژه ورګډ کړي او هڅه کوي چې دا کار وشي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد په لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی. نوموړي بیګا په لاهور کې جلسې ته په وینا کې د لاریون نیټه ونه ښودله خو په خلکو یې غږ وکړو چې په دې تحریک کې د ورسره ملګري شي.
تاسو ټول به زما د اسلام آباد د رابلرو د اعلان انتظار کوئ. ما د ګوند ټولو مشرانو ته ویلي دي چې دوی ته به په ټول پاکستان کې راوتل وي او خلک به تیارول وي. د خپلې حقیقي ازادۍ په تحریک کې به ټول شاملول وي.
عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ شو. د پاکستان د اوسني ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا دا تور رد کړی دی. عمران خان د اپریل په لسمه نیمه شپه له واکه له لرې کېدو راهیسې احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان د اواران سره نږدې په کاهان سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پوځي وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې تېره شپه وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو پوسته حمله وکړه چې دوی په شا وتنبوله. د پوځ په بیان کې ویل شوی د سختو ډزو پر مهال د پوځ یو میجر ووژل شو او یو بل پوځي ژوبل شو. پوځ ادعا کوي چې وسلوالو ته هم سخت زیانونه رسولي. د پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې په بلوچستان کې په پوځ د وسلوالو حملو زیاتره ذمهوارې بلوچ بیلتون پالو ډلو په غاړه اخیستې. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د مور او ماشوم د ښه صحت لپاره د ماشوم په نوم یو موبایل اپلیکیشن پیل کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن د صوبې د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر عاطف خان لخلي خبر ورکړی چې دغه اپ د ماشومانو د ولادت په کیسونو کې د مړینې شرې په کمولو کې مرسته وکړي. هغه وویل چې دغه اپ د کورنۍ مشرانو ته پوهاوی هم ورکوي چې د صحت بنیادي مرکزونو سره د رابطو له لارې د مور او ماشوم د ښه صحت لپاره سهولتونه ورکول کېدای شي. طالب چارواکي وای په مزار شریف ښار کې په جمعه ته پرونی برید پلان جوړون کې نیولې دی. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعه ته پرونی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 25 ته رسیدلی. د حملې ذمہواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د طالبانو سره تړلې بختر خبري ایجنس طالب چارواکو لکول لیکلي یاد کس د طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چابهار بولک ولسوالۍ کې نیولې دی. بلخوا د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو خبر پاڼه کې لیکلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي چې وړاندې د ولایت لپاره د داعش والیو او هلته په ګڼو ترهګرو پیښو کې لاس لرلو. او ملګری ملتونه وایي چې په یوکرین کې د روس کاروایانې چې پکې د ولسي وګړو په یو ځای اعدامول شامل دي ښایي جنګي جرمونه وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری دفتر ویاندې روینا شمدسانی نن وویل چې روسي او مسلح ځواکونو په ناتاره ډول په آبادو بمباری کړي، ولسي وګړي وژلي، هسپتالونه سکولونه ړنګ کړي او نوره بنیادي ډانچه تباه کړي چې دا کارونه ښایي جنګي جنایتونه وي. شمدسانی وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ماموریت له شمیرو سره سم له مرکزي ښار کیف سره نیستې په بوچا ښار کې 500 ولسي وګړي وژل شوي دي چې پکې په یو ځای د خلکو اعدامول شامل دي. روسي چارواکو دغه تورونه رد کړي چې ګواکې سرتیرو هلته ولسي وګړي وژلې دي. د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي د فروری پر 24 د جګړې له پیل راهیسې د اپریل تر 6 نیټې د نیمایي شپې پورې په یوکرین کې 2315 ملکی وګړي وژل شوي او 2919 نور زخمیان دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال اوري ووردل چې ملیحه مرزاده درته وړاندې کړ. کچر سره روان غړي تر پای پاتې شي دوه نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ملي امنیت کمیټې غونډې تازه حال بدر کو. د پاکستان یو فقیه وزیر وایي د کابلي سیمو پرمختیا لپاره له ان اف سي ایوارډ د 100 ارب روپو خصتو موضوع ته کابینې غونډې ته وړاندې کوي. بلخوا د کابلي سیمو اوسیدونکي له نوي حکومت څه تمې لري؟
حکومت نه زموږ امیدونه دا دي چې د دې لپاره یو داسې پالیسۍ یو داسې ګامونه واخلي چې هغه په تېر حکومتونو کې نه دي اخیستې شوي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو ادارې مشر مفتي تقی عثماني له افغان طالبانو غوښتي چې جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
دا یو طریقې سره انډایرکټلی چې تاسو کوم عمل چې د جنګو په تعلیم سره دا غلط دی. دا غي دلیل ورکړي شوی چې د خځو تعلیم سونه ضروری دی او د دې لپاره تنظیم وکړي شي.
د سواد اوسیدونکو وایي سکال ګرانی له وجې اختر هغه شان نشي منزل چې څنګه په خوا منزلو
خرچه پکې نو ډیر مشکل باندې زموږ خپل سرشته داران اسلام آباد کې ساغه زکات راولې یو شی بل شی جو خپل ټیم پی پاس کوو.
تا او نور سره د شننو تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوي تاسې غوږی خدمات موږ سره تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په اسلام آباد کې نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت د کمیټې غونډه دا پیل شوې ده. دا غونډه تازه حال به اسلام آباد د مشال لوي همکار او خبريال د طاهر خان صاحب نه اخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کرخه دي. طاهر خان صاحب سلام شي.
ډیر مننه ستاسو شکریا.
طاهر خان صاحب لږ راته د دې د غونډه حال راکې چې ځکه چې د دې غونډه ته انتظار ډیر زیات د عمران خان د حکومت د رانسکوري دوه روستو کې دوه او په دې اړه مانی داسې خبرې کېدلې چې دا غونډه چې کمپایلی دي دا به ډیر په پاکستان په هغه مانی موجوده حالات باندې ډیر اثر پرې باسي. نو د غونډه تازه حال کرا شریک کړئ او اوس څه صورتحال دی؟
اګوره غونډه خوش شوې ده او استاد خبردار چې غونډه پای ته هم رسیدلې ده یعنی ختمه شوې ده. البته اوس بیان ته انتظار دی چې په غونډه کې په کوم شیانو باندې بحث شوې ده او څه فیصله شوې ده او که څنګه هغه ته بلګې انتظار کوو. لیکن څنګه تاسو ته اشاره هم کړه چې یو خود نوی حکومت دا اولنې غونډه د نېشنل سکیورټي کمیټې چې په هغه کې د ټول فوج کم سرویسز دي دغه مشران پکې وي، مهم وزیران هم په دې غونډه کې شرکت کوي او وزیر اعظم مشارکې او اسیم د دې دوا یو کورنی او یو بیا بهرنی چې کمی مسلې دي په هغه باندې په دې کې بحث کیږي. او البته یو دې غونډه کې مهم شی دا چې کوم پخوانی وزیر اعظم بار بار وایي چې د دغه حکومت خلاف د بهر نه وساتل شوی دی او تیر د نېشنل سکیورټي کمیټې په غونډه کې د بده خبر هم کوله چې د دغه مغایو یو بیان دی د یو موقف ته چې یو خط لیکل شوی دی
مبینه خطا بالکل
دا یو خط د سفیر لخوا په هغه کې دی دا داوه کوي پخوانی حکومت داوه کوله چې په دغه حکومت د څور کې شو د تمه تمات د کمه خبره د ویلو مبارک فوج او د حکومت خوا خوا د حکومت خوا خدای دا وی رسوي. لیکن تاسو معلومات هم دي چې دلته د امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر چې وو هغه هم د غونډې ته راغلی شوی ځکه چې داغه د خط خبره کیږي دا دور په پاکستان کې لوی مسله جوړ شوی. عمران خان هر وخت دا ذکر کوي او تیر ورځې چې کثیر شپه چې کله په لاهور کې جلسه کوله معلومات تفصیلات خط پارشی آیا فیصلہ شوی دا زنی دا ڈپلومیٹانو دا یو موقف تے چھ کم شیان پٹوی کم شیان پٹوی او خپل سفیر یا دا حکومت ترمنز وی ناغاخ کار کی گی نا ازکا ہے کہ نور حکومتون با بیا بہار با بیا سفیران سر دا پاکستان سفیران سر با نور سو خبر نکی آلتا با چھ دیتا خوشی وایا وغا بیا آلتا خلکو تے شریک کوا نو بہرحال لگ با انتظار کور والی سفیر سر جی بہرحال مہم مسئلے میں پکی وی اور نئے مو بیا دا افغانستان سر نن سبا چھ کم لانجدا پاکستان جدا دعوی کی ہر وقت داغ دینا حملے زیادہ شیوی دی اور دی تلفات کی زیادہ عمومن کان نشی دکا پرون وزیر اعظم میران شاہ تر تر وہ التا شمالی وزیرستان مرکز تا دا مسئلہ تم تدی خبر شیوی ممکن دے چھ گاونیاں سر تعلقات امریکہ سر تعلقات ہندوستان سر تعلقات بیا افغانستان سر دا موجودہ حالت
وینا منی یو مفصل یو مفصل غبدیو جاری کی چھ گاونیاں سر دا دا تعلقات او اړیکو مانی او د دې ترڅنګ دا مبینه مراسله په اړه ډیر زیات مننه طاهر خان صاحب تفصيلات مو خوشاله اوسې او تاسو ته خمه خامه له اسلام آباد مشالرو همکار طاهر خان وو چې په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې د غونډې حال راس شریک کو چې غونډه پای ته رسیدلې ده او په دې لړکې با لګ شیبه کې علامه هم خبر شي په دې اړه ستازه تفصيلات راځي تاسو سره شریک کو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
مشال رسالت اسی غوږی د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف په شمالي وزستان کې د پهنتون طبي پهنځي یا میډیکل کالج جوړولو او نورو پرمختیاي چارو تر سره کولو اعلان کړی دی. نو موري پرون هغه قبایلی ضلع ته ورغی او هلته د اوتمانځو جرګې ته وینا هم وکړه. دا د شاباش شریف د وزیر اعظم په توګه تر منتخبیدو وروسته د وزیرستان لومړی سفر وو چې پکې ورسره د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری وو. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ محسن داوړ بیګا مشال رتبیل شریف ته د وزیرستان د ورتک بلنه د ورکړې وه. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان یو ورځنۍ دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شاباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولس د ترهګرو په لاس د مودې نه ځپل شوی. نن مې د خپل دوره پر مهال د غلطه د یو پهنتون میډیکل کالج دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستانه قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شاباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نو موړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړي روغ بار له کم اعلانونه چې هغه وکړل لږه کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو د میډیکل کالج اعلان وکړو د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال نور هم دا کیسې ډېرې داسې دي چې مطالبات چې هغه وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش به کوو چې دا لا روبو سو پاره کې د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې د ګریډونو دي د سپینوام او د سلی او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو و چې د غلام خان د لاره د سپیک سره کنیکټ شي او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منو زکه چې دا د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د اوتمانځای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنې کېښودې چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نو موړی وویل چې وزیر اعظم دوره پر مهال د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلی ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال لوی تاسو غوګي د دمې د مخکي څنګه تاسو واور دل چی د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د شمالي وزستان دوره کړی دا د دې دوره په اړه مانی د سیمینار د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ مشال لوی ویل چې شاباش شریف د په بلنه د شمالي وزستان دوره کړی و. زموږ همکار مجید بابر له موسن داوړ سره مرکه کړی او په سر کې تری پختلی چې وزیر اعظم شاباش شریف سره په کوم مسلو خبري وکړي او هغه ورته په جواب کې څه ډاډګرنی ورکړي. موسن داوړ په جواب کې وای
یو خو د امن چې کوم خبره واه باندې دا مخ مخته کې فوډل چې د امن تر هغه وخت پر نشي راځي چې څو پورا د دې ګډو د بیر د تفریق نه شوه او مطلب ریاست یو واضح تګلار د تر هغه نه پاولا نه خپل کړی. زه ما چې نور کوم د ترکیاتي کارونو چې دې کوم نه مرتاوي د علاقې هغه مو ته کې خو د پاره کې هغه بیا سلور اعلان وکړي پاره کې یو ویلی نو سیمه یو میډیکل کالج وو یو موبایل اسپتال او یو ورسره د کومې دا په پنجاب کې د سکولونو یو سیستم نه دانش نو یو دا غي سکولو
تاسو مر خاني چې دا وادي او رښتونی وادي دی او دا به واقعي دا کار بو
زه ما خپل نظر خدا دې چې ان شاء الله پدې کې په لږ څه ډېر غټه ټکنیکی څنګه فکران دغلا نو دا ټول وادي په عملي کیږي د یو نیم کې څنګه خپل خپل تر یو هدف پر مزل مې فکرم دې او بیا وخت په وخت چې سهم ډیولپمنت سړي کیږي نو موږ به کوم خبرو
بل موسم د پزرګونو کډوال چې دی د کلونو راهیسی په افغانستان کې اوسېږي د دوی در واپسې د یو جامع نظام پاړه باندې وزیر اعظم سره خبر او شو کنه
دا مم نت ټول خبره ما په خپل تقریر کې تفکیه خو دل ما ګور تاسو تم ته خو جوړه ده شو چې اوس یو هغه کډوال او بل لته تر هغه غره په نوم باندې او اوله او یو مسره د دې تر افریده نو دا هم دا خصوصم زی به ورسره ورسره واقعي کمیږي نه نو ما یو خو دې ته یو جامع پلان پکاره چې په طریقہ
میں مطلب ددی واپسی ہوئی محسن یو خبر کی دا ستاسو په د نوې کابینه کې د وزارت بیا دغه پاړه باندې څه خبرې وشوې سره پورونه داسیم دي چې ستاسو په نامه باندې د دغه ملک مقتدر ادارې یا هغه ادارې چې سکیورټی اسټابلیشمنت ورته وي هغه نه دی رضا په دې خبره کې څومره حقیقت
د وزارتونو سیاست قومون تر اوسه پر نه دی کړی نه وزارت کمی په ترجیحاتو کې دا خو د مسلم لیگ دونو را پخپله راغلی چې تاسو د موږ د کابینې شباب شریف پخپله راغلی او دا باندې د کابینې څه جوړ شو څه مو د پسته دی دا خبره کمې کړه چې دا خو مطلب پہلا یو سیاسی ګوند یا هغه نه پسته بیا دا د فوج مشران یا څه سیاسي سټاف کابینه کې په شمولیت باندې اعتراض دي.
اب اخرنه پښتنه مې دا علي وزیر خو دا اوس په دغه پروډکشن آرډر شوې ده د علي وزیر قضيه علي وزیر په اسمبلی کې موویل په قومي اسمبلی کې چې دا هغه به دا هغه په خوشی کېدو باندې د سکیورټی اسټابلیشمنت او په خاص توګه د پوز د مشر اعتراض دي دا خبره تر سهد پوری عدالتی دا او تر سهد پوری د پوسټ سره تړلې ده
خبره خو دېم نه پیدا او په دې باندې موږ د اوس موجوده حکومت څخه مشران دې سره موږ تفصیل خبره شو او چې موږ د علي د رهایی لپاره لار هوارو اوس نو غاغې ته بیا څنګه ترتیب جوړای څنګه خبره پکې کوي څنګه هوارای په کوم لار هوارای دا خو اوس بیا هم د ریه ډاکټر راځي تر دې تر دې او دا واکه مثال دا خبره مونږ سره شوی و ولی وزیر موجود و چې هغه مسلم لیگ مونږ کې عادت دا وته وی چې مونږ خبره شو کړه تر تاسو چې په دې مونږ ګورو چې مطلب
دا شمالی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ سره مو د مجید بابر مرکه واورېدل.
زه نغمه یم زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د بهر میشتو پاکستانیانو او افرادی قوت د چارو وزیر وایي د کابینه په غونډه کې قبایلی سیمو ته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي څخه هر کال د 100 ارب روپۍ ورکولو موضوع یادوي. ساجد حسین توري پرون مشال راډیو ته ویل د قبایلی سیمو پر مختیای لومړیتوب دی. هغه سیمه په 2013 زیږیز کال کې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې او هغه مهال حکومت ژمنه کړې و چې تر لسو کلونو پورې به د ان اف سي له پیسو څخه 3% برخه د قبایلی سیمو پر مختیا ته ځانګړي کوي خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. هلته د قبایلو یو شمېر اوسیدونکي وایي د نوي وزیر اعظم شهباز شریف له ائتلافي حکومته زیاتې تمې لري. اسرار العالم مومن تفصیل لري.
له کورم ضلع د پیپلز ګوند خامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری چې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې ورته د بهر ملکی پاکستانی وګړو او انساني وسایلو وفاقي وزارت ورکړل شوی وای په 2013 کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته باید تر دې دمه دغه سیمو ته له کامی ملیتي کمیسونو یا ان اف سی ایوارډ څه باندې 300 ارب روپۍ ورکړل شوی وي. خو د په خبره په دې سیمو کې د پرمختیایي پروژو لپاره یوازې 46 ارب روپۍ لګول شوي دي. نوموړي په 21 اپریل مشال ډو ته وویل قبایلي سیمو ته د کال پر سر له ان اف سی ایوارډ څخه د څه باندې 100 ارب روپو نه ورکولو مسله به ډېر ژر په نوې حکومتي کابینه کې راپورته کړي چې دارنګ په قبایلي سیمو کې تعلیمي ادارې او هسپتالونه جوړ او نور پرمختیایي کارونه ترسره شي.
ان شاء الله نیکسٹ حکومت کیبینیٹ میٹنگ روان ہے کوشش دے زمون خپل ان ایف سی خبر مو کو تو سر مون کوم کمیونیکیشن سسٹم دے یا مو الکی تے سپیک روٹ کی روستل دی نو یا مون تو کوم فونڈو دے دی میلا او شنگل تے ایجوکیشن کی کور کول لے ہیلتھ کی کول رے او مختلف سیکٹروں کی کور کول لے بنظیر انکم کے مطلب خلق تا او خپین دو تا میں دو تا پیسے ور کول دی نو دی حوالے سر ان شاء الله دی اختر پر بھی مون ان شاء الله یو میٹنگ وشی نمو دی اول کول ڈیمانڈ زمون دے ان ایف سی 3% دے ولی تم کچھ پیسے ملا نہ شولی نو مشکل ہے تے قبائل ترقی
ہو یاد وی چھ پاکستان پخوانی حکومت پر 2013 کال کے اعلان کھڑے وو چھ پخوانی فاٹا تباد کمی مالیاتی کمیسون لے پیسو سے خادر سلنہ برخہ ورکوی. خبر پختونخوا حکومت د هغه وخت ویاند اجمل وزیر مشال ډو ته ویلی وو چې په دې لړ کې با قبایلي ضلعو ته هر کال 10 کروڑ روپۍ د 10 کلونو لپاره ورکول کیږي او دا پیسې به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د صوبو له برخې راګرځول کیږي. د خبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې سن صوبا په دې کې خپل ونډه نه ورکوي نو ځکه دغه پیسې تر دې دمه قبایلي سیمو ته نه دي ورکړل شوي. خو ساجد حسین توری وای چې ګوند یې په سن صوبا او مرکز کې حکومتونه لري او د خیبر پختونخوا حکومت دغه بهانه به هم ختم کړي. بلخو د قبایلي سیمو ولس وای چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له حکومت یې ډېرې تمې دي. په جنوبي وزیرستان کې د کالج استاد عرفان بسید په 21 اپریل مشال ډو ته وویل له حکومت یې غوښتنه ده چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ ښکار شوي تعلیمي ادارې فعال کړي.
کوم آلریډي اگزیسټنګ سکولونه دي چې هغه فعال شي.
د خیبر ضلع کاشف جان بیا په 21 اپریل مشال ډو ته ویل که نوې وفاقي حکومت د دوی په 83 او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې سړکونه جوړ او امنیت پر ځای کړو نو دلته به سیلګري وده ومومي چې ورسره به ډېرو ځوانانو ته روزګارونه میلاو شي. نوموړی له حکومته نورې غوښتنې هم لري.
دوی ته د تعلیم ضرورت دی، دوی ته د هسپتالونو ضرورت دی، دوی ته د نوکرو ضرورت دی. دوی چې کوم دا ذهن سوچ فکر دی دوی چې ټوپک او ډز او دوزو دا سوچ بدلول پکار دي. دا موجوده چې کوم پیپیه کو نمیټو دوی خو بالکل نظر انداز کړی دی قسم کرداری پکې نه دی ادا کړی.
بلخوا په اورګزو کې مدني فعال پښتنې اورګزې په 21 اپریل مشال ډو ته ویل چې له موجوده وفاقي حکومت یې ډېرې تمې دي.
کومه ګرانۍ ده، بیا کومه دهشتګردۍ روانه ده، کوم ټارګټ کلینګ روان دی، بیا کومه بېروزګارۍ روانه ده. د ځوانانو حکومت نه زموږ امیدونه دا دي چې د دې لپاره یو داسې پالیسۍ یو داسې ګامونه واخلي چې هغه په تېر حکومتونو کې نه دي اخیستي شوي.
د قبایلي سیمو وګړي وایي له کله نه چې قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم شوي نو په دغه سیمو کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا شوي کارونه د نشت برابر دي. دوی وایي د دې وجه دا ده چې د زم کېدو پر وخت له قبایلي سیمو سره کومه د کال پر سر د 400 ارب روپو ژمنه شوې وه نو هغه نه ده پوره شوې. بلخوا له خیبر ضلع د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او قومي اسمبلی غړی اقبال پریده دا مني چې لا هم د ان اف سی ایوارډ 3% برخه قبایلي سیمو ته په بشپړ ډول نه ده ورکړل شوې. البته نوموړي په 21 اپریل مشال ډو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د عدالتونو او تاڼو جوړولو په ګډون ډېر پرمختیایي کارونه کړي او د دې سیمو کلنې مالی بجټ یې هم زیات کړی دی.
پورمبي بجټ کې 152 ارب روپۍ چې کوم دی موږ پورمبي بجټ کې مختص کړی دی قبایلي علاقو لا. بیا په دوم کې موږ 48 او 46 ارب روپۍ مختص کړی. په دریم کې موږ 54 ارب روپۍ مختص کړی دی.
د براسال کې دا چې پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په 21 اپریل د شمالي وزیرستان دورې پر مهال قبایلي مشرانو ته په خپله وینا کې هوډ څرګند کړ چې د قبایلي سیمو ټولنیز او اقتصادي پرمختیا به یقیني کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
مشال لته تاسې غوږی د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پوری کړی دی چې د حکومت د ختمولو وجه بهرنی سازش و. دا خبر نوموړي بیګا په لاهور کې جلسې ته په وینا کې کړی چې ورته د هغه زرګونو پلویان ورغلي ول، خو د پاکستان د اوسنی ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگتن په بیا بیا د نوموړي تور رد کړی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت وایي انتخابات به د راتلونکي کال په اکتوبر کې پر ټاکلې نیټه کوي. عمران خان د اپریل پر لسمه نیمه شپه له واکه تر اګواښه کېدو وروسته احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې تیره شپه د خپل ګوند د پلویانو یوې لویې جلسې ته په وینا کې د شهباز شریف په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لاریون کولو اعلان وکړو. هغه وویل چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالی د حکومت په ضد د خلکو راوستلو لپاره خپل تیاری پیل کړی. تاسو ټول به زما د اسلام آباد د رابللو د اعلان انتظار کوئ. ما د ګوند ټولو مشرانو ته ویلي دي چې دوی ته به په ټول پاکستان کې راوتل وي او خلک به تیارول وي، د خپلې حقیقي ازادۍ په تحریک کې به ټول شاملول وي. عمران خان په خپل وینا کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په پالیسیو نیوکې وکړې، خو په اسلام آباد کې د موجوده حکومت په ضد د ادارو سره د ټکراو نه کولو خبره وکړه. عمران خان وویل چې د هغوی د اسلام آباد د احتجاجي جلسې یا پرلت هدف دا فشار اچول دي چې په هیواد کې زر تر زره نوي انتخابات ترسره شي. دا به واضح کړم چې زه هیڅ رقم ټکراو نه غواړم. مشرف یو ناسمه فیصله کړې وه، خو زموږ پوځ چې سر رقم قربانۍ ورکړې، نو که هغه یې نوې ورکړي نو نن به د پاکستان حالت هم د شام او د عراق په رنګ وو. نو زه د خپل پوځ او پولیسو ستاینه کوم، خو په هیڅ صورت به دا امپورټډ حکومت نه منو. عمران خان د پیښور او کراچۍ د جلسې پرنګ د لاهور په جلسه کې هم د هغه د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرني سازش او د موجوده وفاقي کابینې په غړو د درغلو تورونه بیا تکرار کړل. د لاهور جلسې ته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی، د داخله چارو پخوانی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد او د تحریک انصاف نورو سیاستوالو هم په خپلو خبرو کې د بهرني سازش خبرې بیا تکرار کړې، خو د شهباز شریف په مشرۍ نوې وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. او وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرني سازش او په دغه لړ کې د پاکستان د سفیر د مراسلې د پلټنو لپاره د یو پارلماني کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی و. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیره ورځ په لاهور کې د شهباز شریف په دغه خبره د عدم اعتماد څرګندونه وکړه او وی ویل چې دوی به په دغه لړ کې د شهباز شریف لخوا اعلان شوی کمیشن نه مني.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لوته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال لډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کئ او تاسو د هغه د لارې تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. په خبر کې د مازیګر 5 بجې شي بي مالیه مرزاده نو د خبرونو لنډی سوال.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټه غونډه پای ته رسیدلې ده. غونډه کې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید هم موجود وو. ټاکل شوی وو چې نوموړي د هغه خط په اړه معلومات ورکړي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د امریکایي چارواکي د دړکې ذکر پکې شوی دی. تر اوسه د غونډې په اړه کوم رسمي بیان نه دی راغلی چې څه پکې وویل شو او کومې پرېکړې پکې وشوې. امریکا په وار وار د عمران خان د الزاماتو تردید کړی. وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړو زده کړو تعلیمي ادارو د جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان کړی. نوموړی پرون شمالي وزیرستان ته ورغی او هلته له ځایي مشرانو سره ولیدل. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد په لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی. نوموړي بیګا په لاهور کې جلسې ته په وینا کې د لاریون نیټه نه ښودله خو په خلکو یې غږ وکړو چې په دې تحریک کې د ورسره ملګري شي. د بلوچستان د اواران سره نږدې په کاهان سیمه کې له وسوالو سره په نښته کې یو پوځي وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې تېره شپه وسوالو د امنیتي ځواکونو په یو پوسته حمله وکړه چې د سختو ډزو پر مهال د پوځ یو میجر وژل شو او یو بل پوځي ژوبل شو. پوځ دا کوي چې وسوالو ته هم زیانونه رسولي دي. د پیښې په اړه تر اوسه کومې وسوالې ډلې څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د مور او ماشوم د ښه صحت لپاره د ماشوم په نوم یو موبایل اپلیکیشن پیل کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن د صوبې د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر عاطف خان د خپلې خبر ورکړي چې دغه اپ د ماشومانو د ولادت په کیسونو کې د مړینې شرحې ته په کمولو کې مرسته وکړي. طالب چارواکي وایي په مزار شریف کې پر جمعه ته پرونی برید پلان جوړونکي نیولې دي. په افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د اهل تشیع په جمعه په پرونی چاودنه کې د وژل شوو شمېر 25 ته رسیدلې. د حملې ذمہواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. او ملګري ملتونه وایي چې په یوکرین کې د روس کاروایانې چې پکې د ولسي وګړو په یو ځای اعدامول شامل دي ښایي جنګي جرمونه وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر دفتر بیان دی روینا شمدسانی نن وویل چې روسي مسلح ځواکونه په ناکاره ډول په آبادو بمباری کړي او لسی وګړي وژلي دي او نور بنیادی ډانچه تباه کړي چې دا کارونه ښایي جنګي جنایتونه وي.
دا خبرونو لنډیز مو له ملیحه میرزاده او واوریدم. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګي اچارو رئیس ذبیح الله روحانی ویلي په مزار شریف کې د اهل تشیع په جماعت کې په پرونی چاودنه کې د وړل شو شمېر 25 ته رسیدلې دي. د بلخ روغتیایي چارواکي وایي په هغه پیښه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د مزار شریف د حملې ذمہواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې. پرون په قندوز، ننګرهار او کابل کې هم درې چاودنې وشوې چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون لسګونه ژوبل دي. د هغو بریدونو ذمہواري چا نه منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکي وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یوناما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان یې سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړې چې پر شونځو یو جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بنت همداراست د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سی دوکان د پرونی چاودنې په اړه دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوګنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبی د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
موږ د دستکاران به اصطلاح امارت خواهش میکنیم
که موږ په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب شوی. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
ما هیڅ ځای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې څلور تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پیښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وشوه څلور تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر څلور لارې په پرونی چاودنه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
مشر لته تاسې غوږی په پاکستان کې د مذهبي بورډ وفاق المدارس عربیه پاکستان مشر او دارالعلوم کراچۍ مرستیال مشر دینی عالم مفتی تقی عثماني په افغانستان کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په نوم خط لیکلی دی او ویل دی چې جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. د وفاق المدارس ویان طلحه رحماني د دغه خط تایید کړی دی. طالبان چې تیر کال د اگست په میاشت کې د افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه په ټوله نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. نور تفصیل د نظر خان په دې رپورٹ کې.
د وفاق المدارس ویان طلحه رحمانی دغه خط تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو خپور شوی او بیا په پاکستان کې د میډیا سره شریک کړي شوی خط کې مفتی تقی عثماني د طالبانو مشرته ویلي دي چې دا وخت په افغانستان کې یو مهم استونزه د جنکو تعلیم دی. مونږ رائے دادا چې په شریع حدودو کې د جنکو د تعلیم لپاره مناسب انتظام ډېر ضروری دی. په خط کې لیکلي چې د ښځو استونزې لکه د تعلیم، درملنې یا علاج او د فلاحي کارونو لپاره پټولنه کې تعلیم یافته میرمنې د هیواد اصلي ضرورت دی. د دې لپاره پټولنه کې د سړو او ښځو د اختلاط فتنه ختم شي او دا تاثر به هم ختم شي چې اسلام یا امارت د ښځو د تعلیم خلاف دی. په خط کې لیکلي چې موږ اوریدلی چې په افغانستان کې د هلکانو او انجنونو لپاره جلا خونځي نشته. کدا سوي نو دا ستونزه هم حل کېدی شي. دا مفتی تقی عثماني لخوا دا خط په داسې حال کې لیکل شوی چې تیر کال د اگست په میاشت کې طالبانو د افغانستان واک اخیسته، نو بیا اسکولونه بند کړي چې رستو له هغه د پنځم ټولګي پورې هلکانو او جنکو د پاره اسکولونه پرانستي وو او بیا طالبانو د مارچ په درشته ما د انجنونو لپاره خونځي د پرانستو اعلان وکړو. خو په هغه ورځ چې انجنونه په وو میاشتو کې پړومبي ځل ټولګو ته رانسته شول، د طالبانو مشر اعلان وکړو او پریکړه وشوه چې د انجنونو خونځي به تر هغه پورې تړلې وي تر څو چې د کلتور او د شریعت قانون لاندې پلان نه وي جوړ شوی. سیړونکو او د عرب نیوز خبريال نعمت خان وایي چې د دیوبند مکتبای فکر علما او بیا مفتی تقی عثماني په افغانستان کې د طالبانو سره د صحه پوری اثر هم لري.
دیوبند مسلک چې دی هغه مسلک ته کم چې د افغان طالبانو مسلک ته د دې مسلک دی عالم دین ترپنا طالبانو ته د خط لیکل نه صرف پاغو بنیدا وینا ده چې هغه د بندیزونو لور کړی شي، بلکې دا یو طریقې سره انډایرکټلی چې تاسو کوم عمل چې دی د جنګو په تعلیم سره دا غلط دی. دا غي دلیل نور کړی شي چې د خود تعلیم سونه ضروری دی او د دې لپاره نظام کړی شي کوم پروګراوټونه چې دي هغه لري کړی شي.
کله چې په افغانستان کې طالبانو خونځو ته د انجنونو د لیګلو پریکړه بیرته واخیسته، نو د مارچ په 15مه امریکای بیا په قطر کې له طالبانو سره ټاکلې شوې خبرې ختمې کړې وي او بیا امریکای، برتانیا او یورپ هیوادونو د طالبانو دغه پریکړه په سختو الفاظو غندلی او په طالبانو غږ کړی چې په سمدستي ډول د افغانستان کې د انجنونو لپاره د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه بیرته واخلي او ټول خونځي دي پرانځي. په کراچۍ کې خبريال او سیړونکو فیض الله خان وایي چې طالبانو لخوا په انجنونو د تعلیم بندیز لامل په نړۍ کې په طالبانو ډیر سختې نیوکې هم کیږي.
مفتی تقی عثماني صاحب چونکه یو مشر عالم دین دی او طالبانو یو سی باندې هغه ډیر اثر لري، انجنونو چې کم شرعي حق ته په تعلیم حق لا هغه دی غوی لا ملاو شي، نو مفتی تقی عثماني صاحب او طالبانو لږ ډیر تعلق هم پاتې شوی دی. د خط کې هم غی لیکلې دي او تیر ورځو کې دا هم شوی و مونږ تتللیو چې د افغانستان د طالبانو حکومت یو وزیر دلته د دې مدرسې ته راغلی او دلته کم طالبانو غی سره غی خطاب هم کړو، نو دا د ندان اندازه کېږي چې یو تعلق هم موجود دی د دو ترمنز.
بلخوا د سیاسي چارو کارپوها او په کراچۍ کې د نیوز اخبار خبريال طاهر حسن خان وایي چې دا خبره په ډاګه ده چې افغانستان کې تعلیمي نظام کې غیر شرعي حص نشته. زما نشي خیال چې د دې خط سره به د افغانستان د هنجونو ستونزې هواري شي. په دې خط کې هم هڅه شوی چې په افغان طالبانو نړیوال نیوکي یا تنقیدونه راکم کړي شي، ولی چې د دیوبند مکتبای فکر عالمان د افغانستان او پاکستان په اړه جلا فکرونه لري. دوی په افغانستان کې یو طرزي حکومت او په پاکستان کې بل نظام غوره کوي. طالبانو چې تیر کال د اگست په میاشت کې د افغانستان واک ترلاسه کړي، خو حکومت یې تر اوسه پورې په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه دی منلی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لوزه تاسو غوږی د وزیر اعظم شهباز شریف په وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته سپارل شوې دي. هغه 15 واړه خزي له مودي رئیس د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپوهان وايي خزو ته د مهمو څوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیبات په سیاسي چارو کې د خزو د ونډې پر زیاتولو ټینګار کوي. ولی امیرزاده په خپل رپورت کې د خزو وزیرانو ژوند او پر پاکستانی سیاست د هغوی ګبارنی اغیز ته کتنه کړې.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنه ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیا مری او ډاکټر عائشه غوس پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د خزو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده، خو په کار ده چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ونډه تر دې زیات شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته ویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یوه خبره ده چې د جنس لپلوه ګورو نو په کابینه کې 500 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخوانی حکومت په وفاقي کابینه کې هم څلور ښځې وي، نو کشمیرو ته وګورو داسې ډېر پرمختګ نه دی. دا ښځې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي، خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنۍ اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی خرچ په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده. د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی خر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغې د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی خر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2008 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی خر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملي کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیا مری هم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیا مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیا مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2008 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیا مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو خزینه غړو کې دوه غې د مسلم لیگ نون دي. یو پکې مریم اورنگزیب ده چې په رسنو کې یو فعال سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنگزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویاند وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنگزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنگزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړي چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوس پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوس په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخبه شوه. عائشه غوس په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشہ غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو تویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
2013
کال انتخاباتو ته وګورئ، نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوې. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي، نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزایي وکړي، نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 19 په 10 غړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینې ډیویژن لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې 10 وفاقي وزیران، 3 د مملکت وزیران او 3 سلاکاران شامل دي. دا تر هغې 8 ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
اسلام آباد های کورٹ حکومتی وکیل ته امر کړی دی چې د پاکستان د اطلاعاتو کمیشن په سپارښتنه دی عمل وکړي، چې پکې ویل شوی چې په توشخانه کې د نورو هیوادونو د مشرانو له لوري وزیر اعظمانو ته ورکړل شوی ډالۍ دی وګوري او معلومه دي کړي چې له هغه ځای استل شوی او کنه. های کورٹ دا امر د اپریل پر 6 د هغې مقدمه اوریدنې پر وخت کړی چې پکې تور پورې شوی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له توشخانی څخه ډالۍ خرڅې کړي دي. د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری ویلي دي هغه ډالۍ د عمران خان وي او د هغه خوښه ده چې خرڅوي او کنه. د توشخانی د شیانو د استعمال په اړه قانون سوی د دې ځواب د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو.
توشخانه د فارسی یا سنسکرت ژبې راوته ټکی دی چې معنا یې هغه محفوظ دی چرته چې د یو ریاست مشر یا کم ذمہوار تن هغه ډالۍ یا تحفې سنبالوي چې ورته د عزت په توګه د نورو ملکونو مشرانو لخوا ورکړل شوی وي. دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت کې دا خبره رامنځته شوې چې کوم ډالۍ د تا ورکړل شوی دي هغه وشتې دي او یا نیلام کړي دي. دا چې په دې اړه پاکستان کې قانون څه دی چې په کوم لارو دغه ډالۍ دغه سرکاري مشران ځان تکولی شي یا ځان له خرڅولی شي. نو اسلام آباد های کورٹ کې وکیل قیصر خان وایي چې هر ریاستي مشر چاته چې دغه ډالۍ ورکړل شوی وي اغستل شي، خو د دې لپاره موجود خپل د قانون لاندې
دي کې داسې رولز پروسیجر دی که چاته یو کمکست ده دغه شوی وي ورکړل شوی وي که هغه چیرې دا زه اغستل غواړم، نو مخکې د عمران خان د ګورنمنټ نه مخکې دا دغه چې دغه به 15% اف بی آر به فیر مارکیټ ویلیو به معلومه کړه او هغه نه بعد بیا د هغې باندې هغې 15% چې ریا به کس پې کړه او هغه تحفه به هغه ته سرنډر کړی شو که هغه چېرته ګړی وه که هغه چېرته سوسوینیر او یا څه سیزم وو که نه چا ته چې بغه مله وو بیسیکلی. بیا د عمران خان ګورنمنټ کې دا وشو چې د دې ویلیو د 15% نه زیات کړه او 50% یې کړه، یعنی مثال په طور یو ګړی راغلی دا یا او د هغې قیمت 1 کروڑ روپۍ دی، نو اوس چې څوک اخلي نو هغه به په 50 لاکھ اخلي اور الس دا به بیا د توشخانه کې به پرتی او بیا به سټیټ په خپله به نیلام کوي. به
دا چې بلاندې حکومتونو کې د هغه وخت مشرانو دا توشخانه د ډالو یا توفو سرنګ استعمال کړی دی، او آیا دا دومره یو غټه یا مهمه خبره ده چې عدالتونه، مطبوعات او بیا د ملک سیاسي مشران او حکومتي چارواکي ورله دومره وخت ورکوي؟ نو په پیښور کې خبریال شهم شاهد وایي
دا توشخانه د مسله چې کومه ده نو دا مهمه خو ده، ځکه چې کوم صدر او کوم وزیر اعظم بهر لاړ شي او غله کومې تحفې ورکړي نو هغه خو د پاکستان د پاره په کار دار چې د دې حساب کتابي ټیک ته دا مسله ډېر د پخوانه روانه ده. زما اندازه ده چې صرف واحد یو جنیجو صاحب زما په یاد کې چې هغه ته کوم تحفې ملاو شوې نو هغه دې توشخانه کې جمع کړې وي او د هغې نه مخکې وروسته په دې کې خبر شوی دی. ټیک ته عمران خان سره او نواز شریف سره به خلک حساب کتاب وکړي، خو ضیاء الحق او پرویز مشرف سره چې حساب کتاب کړی دی.
بل خو ته د اسلام آباد های کورټ جسټس میاګل حسن اورنګزیب د درخواست اورېدنې په وخت د 4 شنبې په ورځ کابینې ډیویژن ته امر وکړ کړو چې دا ټول تفصیل په ډاګه کړی چې څومره ډالۍ وې څه څه وو د څومره پیسو او چا پسو اخیستې دي. خو دوی د عمران خان علاوه د نورو مشرانو په اړه دغه معلومات در ښکاره کولو هم ویلي دي. دا پام وړ ده چې په 1940 کې تاسیس شوې توشخانه د مرکزي کابینې ډیویژن د کنټرول لاندې یوه څانګه ده او د نورو حکومتونو بهرنیو لوړپوړو چارواکو د واکمنانو پارلیمان غړو او سرکاري افسرانو ته د اعزاز په توګه ورکړل شوې قیمتي ډالۍ ذخیره کوي چې پکې قیمتي ګاډي ګړی د سرو زره جوړ سیزونه عکسونه او نور یو شمېر تحفه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لوی تاسو غوږی په سواد کې درزیان او د کپړو دکانداران وای سکال د گرانی لوجی کم خلق اختر ته نوی جامې اخلي. دوی وای د دې لوجی کاروبار خورا کم شوه دي. کپړو دکان ته ورغلی یو سړی مشال لوتبیل فیصله کړی چې بچو ته خواړه کم ورکړي خو نوی جامې ورته ګنډي چې سیالي برابر وي. نیاز احمد خان د جامو ګنډلو بازار ته ورغلی دي.
زمون پکار یو لکه اثر دا پرېستله چې مخکې به را سره دوه درې کاریګر اوس یوازې.
دا 45 کلن محمد ظاهر خان دی چې د تیرو 200 کالو راسې په منګوره کې د جامو ګنډلو کاریګر دی. محمد ظاهر وایي چې تیر وختونو کې به د روژې میا شروع کېدو سره به د زیات کار له وجې د جامو ګنډلو کار په روژه کې نه اغستو. اوس داسې حال دی چې د دکان او کور خرچه قدرې نشي پوره کولی.
کار څه مزه نشته له مخکې نه په شان تیوري او ډېر کار باندې ډېر اثر غورځېدلی دی. لکه منګایي ده او خلک وایي چې مونږ به لکه اوړه چینی غوړي دا والو که جامې پیوالو لکه خپل گزاره خلک دی. چا به چې دوه درې جوړې یو کس بزان د پخ جوړولې په اختر کې اوس هغه یو جوړه جوړه او چا چې یو جوړه جوړول هغه د سره نه جوړه. نو منګالۍ په وجه باندې خلک لکه ډېر زیات پریشان دي.
خرچه مرچه پکې وځي؟
نو خرچه پکې نه وځي. ډېر مشکل باندې زموږ خپل رشتہ داران اسلام آباد کې سغز زکات راولېږي یو شی بل شی جوړ خپل ټیم پی پاس کوو. نو
د منګوري په بازار کې د درجن په مارکیټ کې ټوکی خرڅونکي علي امداد وایي چې د ټوکو دکانې ختم کړي د ورځې خواري کوي پس د ماښامه د زوی سره په درزی خانه کې ناست وي او ختم شوي دکان ټوکی هم دغه درزی خانه کې اېښو دي. د ګرانۍ له وجې روزګاري ښه نه دی.
لږ اوس کپڑا دا ما اغستې ده اوس پورې د دینه ما چې یو جوړه نه خرڅه کړي دا دی تقریبا شپږ میاشتې کوي یو جوړه دوه جوړې به چېرته خرڅ کړي نه د دینه ما ته پته به نه لګي نور نه نشته کاروبار مزه خلکو مزدوری نشته نو یو سړی بار مزدوری وکړي وګټي هغه راشي هغه مال به هم راکړي په بل به هم ورکړي چې زه اوس پخپله زه چې پخپله مطلب دا چې مزدوري وکړم زه ماښام 300 روپۍ والم او په هغه کې چې کوم دنو زه کور ته خرچه وسم او که جوړې وسم زما دوه لونه راغلي درې کور ناستې دي هغه یې مال جوړې نو ما یې بچې دي کې په ماته بس نه وایي.
د پیزاګټ اوسېدونکی رحمت الله چې د ماشومانو سره درزی خانې ته ورغلی وایي چې اختر خو د ماشومانو وي. څلور بچیان لري. نیش نیمګړی کې ورته نوی ټوکی اغستی ځکه چې په کار کې هم دغه د خوشحالۍ مخوي.
زما دې بچیانو د خیر سره تود با جوړې جوړې کړي اگر چې د منګای دور دی موږ وای راشه خیر د خوراک بوله ګوډي کم ورکو او چې دغه دومره شي چې لکه دوی چاته اړین نه اونې کړیږي نو بزن لک تکلیف تیر کو او دی ماشومان لږ کم نه هغه سہولت مخې ته کو
زال دې سره جوړ کړی
زال نه یو جوړه خو زمون خو دوم رښتنه کې سړی جو هم کې خدا ماشومان ډیر خپه کیږي.
پروس کال جوړه کو سو جوړه لا څه کار
یاره پروس کال در ما د دی ماشوم هغه ور کړی وي 400 اوسې واغستې 600.
د سواد په مرکزی ښار منګوره کې زیاتره درزیان وای چې بجلی ګرانه شوې ده ورسره په جامو جوړولو کې استعمالیدونکي شیان لکه بوکرم بټنې تارونه د تیر کال په نسبت یو په دوه ګران شوې دي ځکه یې کاروبار خراب شوی. د پاکستان شماریتي ادارې مطابق سخت کال د تیر کال په نسبت 47% عام شیان ګران شوې دي او حکومت د ګرانۍ لویه وجه په ټوله نړۍ کې د کورونا له وجې ګرانی ښایي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو.
اوس د روژې بیانونو د ځانګړي لړۍ وخت دی. نننۍ موضوع مفتي ذاکر ذاکری روخانه کړی ده.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ملي ورځو لمانځل څه حکم لري شرعن لکه د استقلال او د ازادۍ ورځ یا د استرداد استقلال ورځ دا څنګه ده؟ نو زه دومره عرض درته کوم چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمای: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کلا چې یو فضل او مهرباني د الله عز وجل په یو چا باندې وشي، نو په دې باندې د خلکو ته د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خلکو ته پکار دی چې خوشحالي وکړي. نو د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې هر یو فضل او ترقی او پرمختګ چې یو ملت او یو قوم ترلاسه کړ، د هغې د یادولو په خاطر باندې چې هغه ورځ لمانځي، شرعن په دې کې هیڅ خبره نشته دی، او دا شرعن یو جایز امر دی، او دا د نورو خلکو ته تشجیع ورکوي، شجاعت ورکوي، او د نورو خلکو هغه هڅې او همتونه راپاروي. نو دا یو ډېر ښه عمل دی او غوره عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف یووړه، هلته چونکې د بنو قریظه او بنو نظیر یهود وسیدل، او د اوس او د خزرج مشرکان وسیدل، مختلف دینونه هلته موجود و، او د ټولو سره په مسالمه توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند غوره کړ. نو هلته یهودو یو ښه کار کاوه، هغه کار دا و چې دوی به د عاشورې روژه نیوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: دا ولې نیسئ؟ نو هغه ورته وویل چې په دې ورځ باندې الله عز وجل فرعون غرق کړی دی، او موږ ته نجات بخلی دی. نو موږ د موسی علیه السلام ملت یو، د موسی علیه السلام په دغه نجات باندې او د قوم په نجات باندې موږ خوشحاله یو، موږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو، موږ روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انا احق بموسی منکم، د موسی علیه السلام په دې خبره کې اتباع باندې زه ډیر زیات حق لرم ستاسو څخه، چې هغه زما مقتدا شي او زه د هغې اقتدا وکړم، زه د دې خبرې ډیر حق لرم، په دې شکر ایستلو باندې زه ډیر حقدار یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغې ورځې روژه نیول شروع کړل. بیا فکر ورته راغی چې دی کو خود یهودو سره یو نوع مشابهت راځي. نو وی فرمال چې راتلونکي کال کې ژوندې او ما زبر دوه روژې ونیسم. د دینه معلومیږي چې د خوشحالۍ او د نعمت په حصول باندې یو انسان ته خوشحالي دل پکار دي، او کوم کار چې د انساني پرمختګ په خاطر او انسان ته الله تعالی یو لوی نعمت ورکوي، چې ازادي او ډیر لوی نعمت دی د انسان، نو د هغې ورځ یادونه کوم حرج نه لري. او دویمه خبره داده چې په دې باندې زمونږ ملي دود او دستور او عنعنات خوندي دي. هر هغه عمل چې ملت راټولوي او ملت راغونډي او ملت یو کوي او د یووالي احساس وربخي، شرعي وجیبه او سیاسی وجیبه ده چې په هغې باندې موږ او تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي.
دا خبرونه د پاشي بوکي له ملي مرزادانه یو واری بیا د خبرونو لنډی زور.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې غونډه پای ته رسیدلې ده. غونډه کې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید هم موجود وو. ټاکل شوی و چې نوموړي د هغه خط په اړه معلومات ورکړي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د امریکایي چارواکي د دړکې ذکر پکې شوی دی. تر اوسه د غونډې په اړه کوم رسمي بیان نه دی راغلی چې څه پکې وویل شو او کومې پرېکړې پکې وشوې. امریکا په وار وار د عمران خان د الزاماتو تردید کړی. وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړو زده کړو تعلیمي ادارو د جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان کړی. نوموړی پرون شمالي وزیرستان ته ورغی او هلته لزایي مشرانو سره ولیدل. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد اسلام آباد په لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی. نوموړي بیګا په لاهور کې جلسې ته په وینا کې د لاریون نیټه او نخو د لخو په خلکو یې غږ وکړو چې په دې تحریک کې د ورسره ملګري شي. د بلوچستان د اواران سره نږدې په کاهان سیمه کې له وسوالو سره په نښته کې یو پوځي وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې تېره شپه وسوالو د امنیتي ځواکونو په یو پوسته حمله وکړه چې د سختو ډزو پر مهال د پوځ یو میجر وژل شو او یو بل پوځي ژوبل شو. پوځ ادعا کوي چې وسوالو ته هم زیانونه رسولي دي. د پیښې په اړه تر اوسه کومې وسوالې ډلې څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د مور او ماشوم د ښه صحت لپاره د ماشوم په نوم یو موبایل اپلیکیشن پیل کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن د صوبې د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر عاطف خان د خلی خبر ورکړی چې دغه اپ د ماشومانو د ولادت په کیسونو کې د مړینې شرحې ته په کمولو کې مرسته وکړي. طالب چارواکي وایي په مزار شریف کې پر جمعه ته پرونی برید پلان جوړونکي نیولې دي. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د اهل تشیع په جمعه په پرونی 14 کې د وژل شوو شمېر 25 ته رسیدلې. د عملي ذمہواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. او ملګري ملتونه وایي چې په یوکرین کې د روس کاروایانې چې پکې د ولسي وګړو په یو ځای اعدامول شامل دي ښایي جنګي جرمونه وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر دفتر بیان دي روینا شمدستاني نن وویل چې روسي مسلح ځواکونه په ناتار ډول په آبادو بمباری کړي ولسی وګړي وژلي دي او نور بنیادی ډانچه تباه کړي چې دا کارونه ښایي جنگي جنایتونه وي.
دا مشال اړو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. همدې سره ستاسو کوربا ګولایز، د خبرونو وایند علي حمیرزاده، تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال اړو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا هم د مشال اړو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. خو مخامله خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د ګاونډیانو ډېر خیال ساتئ.